اسلام آباد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د تړل کېدو پر په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی د جمعې په ورځ ویل چې اسلام آباد د کابل لخوا د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپل لارې تړلې دي. اندرابی زیاته کړې چې د پولې د پرانستلو د ځنډ پړه د افغان طالبانو پر غاړه ده. په ډیورنډ کرښه د اکتوبر میاشتې له نښتو وروسته پاکستان د تورخم او چمن په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. افغان طالبانو هم په ځواب کې ویل تر څو چې اسلام آباد تضمین نوي کړی چې بیا به لارې نه تړي، د پاکستان سره خپل هر ډول سوداګري بندوي. د لارو د بندېدو له کبله د پاکستان حکومت په روسیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شوی دی. د آریانا افغان هوایی شرکت ویلي چې درې چارتر الوتکې پیری. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې د آریانا شرکت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دغه الوتکه د صادراتو په لیکت کې د اسانتیاو لپاره رانیول کیږي. د آریانا د شرکت رئیس ملا بخت الرحمن شرافت ویلي چې دغه الوتکه به بوئنګ یا ایرباس ډولوي او بای بای د 25 تر 35 میلیونه ډالر وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګری لارو لټړل کېدو وروسته هوایی انتقالاتو او د منځنۍ اسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. په داسې حال کې چې واشنگټن پر کیف فشار راوړی چې د روسیې لخوا د پیل شوې جګړې د ختمولو لپاره د امریکا یو لانجمن پلان ومني، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي هیواد په خپل تاریخ کې یو له خورا سختو شیبو سره مخامخ دی. زیلینسکی خبرداری ورکړی چې هیواد د خپل یو مهم ملاتړي هیواد د لاسه ورکولو خطر سره مخ دی، خو خپلو ګټو ته به خیانت ونه کړي. هغه د جمعې په ورځ ولسته ویل چې حکومت به یې له امریکا او ټولو شریکانو سره په آرامۍ سره کار وکړي او ژمنه وکړه چې له واشنگټن سره به د حل لارې لپاره رغنده لټون وکړي. امریکا د پنجشنبه په ورځ د جنگ د ختمولو لپاره زیلینسکی ته د یو پلان مسوده چې 28 مادې لري وړاندې کړه. زیلینسکی وویل چې کیف به په دغه پلان کې د پام وړ بدلونونو وړاندیز وکړي. په دغه مسوده کې راغلي چې اوکراین باید د جګړې د ختمېدو لپاره د خپل خاورې یوه برخه روسیې ته وسپاري. مسکو د دغه پلان په اړه خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او ملاتړ ترې اعلان کړی دی. او د جی شل یا شلو مخکښو اقتصادي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ کې د ګڼو مشرانو د نه ګډون او د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د پلان د بحثونو تر سیوري لاندې پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ، دغه راز د روسیې او چین ولسمشران ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ په غونډه کې ګډون نه لري، خو د ترکیه، برازیل او فرانسې ولسمشرانو رجب طیب اردوغان، ایمانویل مکرون او لویز د سیلوا او دغه راز د هند او چین صدر اعظمانو په غونډه کې ګډون کړی دی.
ترشنه آسمان لاندې
السلام علیکم. د جرمنی پلازمینه برلین د جمعې په ورځ د بیان ازادۍ او د خبریالانو د ملاتړ په هدف د لسګونه خبریالانو او فعالانو د غونډې کوربه وو. د سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د بیان ازادۍ پر اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده او په تبعید یا مهاجرت کې د افغان خبریالانو د ملاتړ پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د سمپوزیم ګډونوالو ویل تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو 25 داسې فرمانونه صادر کړي چې له مخې یې د رسنیو فعالیتونه محدود شوي. طالبان بیا ځان د بیان ازادۍ تجمن بولي او وایي رسنۍ د هغو اصولو په رڼا کې چې دوی ورته ټاکلي د آزاد فعالیت حق لري. پوښتنې دا دي چې د بیان ازادۍ او خبریالانو د ملاتړ لپاره دا ډول غونډې څومره ګټورې دي. په تبعید کې افغان خبریالان له کوم ډول وضعیت سره مخامخ دي؟ آیا د وضعیت د ښه کېدو هیله شته؟ ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، په پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین د سمپوزیم ګډونوال او خبریال وارث حسرت. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خپرونې سره برخه واخلئ. خپرونې کې د ګډون لپاره نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولای سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ که چیرته د اړیکه واسطه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 دوویست یو سلو دولس پنځه سلویښت صفر یو. هیله ده چې وروسته اړیکه ونیسئ. ورځو په پیل کې خپلو میلمنو ته وجداني صاحب ستړي مشئ، پیل به له تاسو سره وکړو. تاسو په تبید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویاندویي په غاړه لرئ، له دغو خبریالانو سره چې په تبید کې یا هم په مهاجرت یا کډوالۍ کې د تماس لرئ، د دغو خبریالانو اساسي او عمده ستونزې دا مهال څه دي؟
سلامونه اونې کې همې تاسو ته د پروګرام میلمنو ته او د تاسو د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. که څه تاسو ته هم معلوم دی په افغانستان کې وروستی تحول رامنځته شو او خبریالان یې دې ته اړ کړ چې هغه محدودیتونه چې د طالبانو لخوا رسنیو باندې او خبریالانو باندې د دوی لخوا وضع شو، خبریالان دې ته مجبور شو چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادو ته لکه ګاونډي هیوادونه او همدغسې اروپا امریکا او نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړي. خو په ټوله کې هغه خبریالان چې په پاکستان، ایران، ترکیه او همدغسې په نور هیوادو کې دوی ژوند تېروي، ډېر سخت ستونزو سره دوی مخامخ دي. زه هم تجربه لرم د دې چې څو موده زه هم په پاکستان کې وم، نو هلته که چیرې تاسو د خبریالانو حالت وګورئ، د اقتصادي حالت نه نیولې د دوی د ویزی او لاندغخوا د حکومت لخوا او په هیواد کې چې دوی ژوند کوي، لکه خصوص ایران په پاکستان کې، دوی د مختلفو فشارو سره مخامخ دي. نو دغه حالت خبریالانو ته ډېر ستونزې رامنځته کړي. او بل خوا ته دوی سره د کوم هیوادو لخوا چې وعده شوی وو، نو د دوی مهاجرتي سیاست هم پکې یو تغییرات راغله، لکه چې تاسو په امریکا کې وګورئ، همدغسې نور اروپایي هیوادونو سیاست ته چې تاسو وګورئ، نو د دوی هغه دوسی او هغه د دوی مهاجرتي قانون چې وو، دوی نورو هیوادو ته ولاړ سي، نو هغه هم ډېر په ستونزو سره مخامخ دي. ډېر دغسې خبر اعلان وو چې هغوی تقریبا د دغوی کارونه تر ختمېدو، او متاسفانه دغه سیاست په دغه هیوادو کې تامن سره جون راغلو، نو دوی ستونزې سره مخامخ شو. اوس په پاکستان کې دا خبریالان ډېر جدي فشارونو سره مخامخ دي. اقتصادي مشکلات ستونزې دوی لري، دا ستونزې لري چې اوس د پولیس لخوا کور په کور د پاکستان پولیس لخوا چاپی دي، او دا خبریالان ویزو ته هیڅ اقدام کړی دي، دوی ویزو نه ورکول کیږي. نو دا مختلف ستونزې دي چې دا خبریالان متاسفانه په ګاونډي هیوادو کې ورسره مخامخ دي.
کور ودان وجدانی صاحب سلامات او صحیح ورزو. هم دې پاکستان ته حال تر سره افغان خبریال ظاهر بهان استودیو سره وصل شوی، تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه کې اوڅه ستونزه ده. وروسته به بهان صاحب سره اړیکه ټینګه کو. ما غوښتل چې لدن مخه مخ واورو چې د پاکستان د خبریالانو یا هلته د میشتو خبریالانو په ستونزو خبرې وکړي، خو هغه ته به وروسته راشو. حسرت صاحب هم استودیو سره وصل شوی. وارث حسرت، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. حسرت صاحب، تاسو د برلین په سمپوزیم کې د ګډون کوونکو خبریالانو له ډلې نه وای، دغه سمپوزیم چې لسګونه کسانو ستاسو په ګډون برخه پکې اخیستې وه، په دې راڅرخېدې چې څنګه د بیان ازادۍ د ملاتړ لپاره لارې چارې ولټوي. یوه برخه دا هم وه چې په تبعید کې د افغان خبریالانو څنګه ملاتړ وشي. څنګه وو دا سمپوزیم په مجموع کې؟ آیا داسې د پام وړ لاسته راوړنې پکې پیدا شوې یا حل لارې پکې پیدا شوې؟
ډېر مننه. سلامونه اونۍ کې هیلې تاسو ته او ستاسو اولیدونکو ته. ګورې، په برلین سمپوزیم کې دا تقریبا درې کاله کېږي چې پرله پسې لمانځل کېږي، او په دې کې د بیان د ازادۍ په اړه هغه ستونزې او ننګونې چې پراته دي په هغې باندې بحث کېږي، او ټیبلونه مونږ ونیول په دې جمعه کې. متاسفانه تاسو پوهېږئ چې پتیرو دریو دا دا دریو کلونو کې یا سرور کلونو کې د افغان د خبریالانو وضعیت په دریو هیوادونو کې ناوړ شرایط سره مخامخ دي، په خاص توګه پاکستان، ایران او ترکیه او هند کې، چې افغان خبریالان په بېساره توګه وضعیت یې ښه نه ده، او افغان خبریالان په دغه هیوادونو کې بې برخلیکې پاتې دي، جبري ډیپورتیږي او کیسونه له پروسس نه پاتې دي. پاکستان تاسو پوهیږئ چې سلګونه افغان خبریالان اوس هم د پولیسو لویر خپل ډیر وخت په پارکونو او نور خوندي ځایونو کې تیروي. ما پرون یو افغان خبریال په هماغه وخت کې چې زمونږ سمپوزیم راته زنګ وهل چې زه شپېته نه شم تلی کور ته تلی نه شم، زه باید دغه یو پارک یو کوم ځای کې مې پیدا کړی، زه باید تقریبا شل ساعته باید همدلته تېره کړم. په مونږ باندې چاپی راځي او د پولیس چاپی دي او مونږ وړي هغه هلته کمپونه دی، یو آج کمپ ورته وایي، بل یو بل کمپ ده چې هلته وړیا پیسې ورکوو، په لاره کې پیسې ورکوو او ډېرې غټې پیسې لکه 10,000 $2,000 او تر 50,000 قرضدار ورکوو چې بېرته خوشې شو او یا هم مونږ ریپورټ کوي. هڅه دا وه چې نړیوال او همدارنګه هغه نهادونه چې د خبریالانو ملاتړ دي هغوی باید متوجه شي او د خبریالانو ستونزې باید وګوري، عملا وګوري. مونږ له داسې خبریالانو سره هم په ژوندۍ بڼه خبرې وکړې او هغوی هم خپل ستونزې په همدغه سمپوزیم کې شریکې کړې.
ښه، کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزې هوارې شي او دغه سمپوزیم به بېله شکه چې خپل ګټې ولري، خپل لاسته راوړنې به ولري. او څومره چې دا بحثونه کېږي هماغومره د نړیوالو یا د همدغو اړوندو سازمانونو پام ور اوړي. کله ناکله چې یوه ستونزه یاده نه شي ډېره، بیا نو ډېر څوک ورته پام هم نه کوي. ورځو پاکستان ته له غزه افغان خبریال ظاهر بهان سټوډیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب، ستړي مشي، مخکې زموږ نورو میلمنو ښاغلي وجداني او ښاغلي حسرت وویل چې افغان خبریالان چې په تبعید کې دي ټول تقریبا ناوړه شرایطو کې دي، خو هغه کسان چې ایران پاکستان کې دي د هغوی وضعیت ډیر له بده مرغه چې ښه نه دی، وایي پارکونو کې شپې کوي. تاسو راته د خپل ژوند کیسې وکړئ، د نورو خبریالانو وضعیت څه ډول دی، تاسو خپل حالات څه ډول دی پاکستان کې؟
مننه لودین صاحب، په سر کې سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو میلمنو ته، هر یو وجدانی صاحب او همدارنګه حسرت صاحب ته وړاندې کوم، او همدارنګه تاسو تخنیکی همکارانو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. لودین صاحب، اصلي خبره په دې کې دا کلمار غونډه روښانه خبره ده، تاسو لکه څنګه چې تاسو د رسنیو لارې اوري، حتی په مجازي فضا کې تاسو وینئ اوري چې وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده، له حد وتلی کړکېچن ده. په تیره بیا لږ ورځې نه چې په فرضي کرخه باندې جګړه پیل شوې وه، وروسته له هغه نه د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده. او دې تر څنګ هغه افغان خبریالان په تبعید کې دي دلته، او لکلون را په دې خوا، لدرې کلون را په دې خوا دلته د بلا تکلیفې شپې ورځې سبا کوي، خورا ډېر زیات له ستونزو سره مخامخ دي. حتی داسې ویلی سم چې حتی د ورځې حتی هغه نسوي کولی چې هغه خپله اولیه خوراکي توکي له بازار څخه راونیسي. دا په خپله یوه لویه ستونزه ده، یوه لویه جفا ده چې له افغانانو سره کېږي. او د دې تر څنګ لکه څنګه ستاسو مې یادونه وکړه، دلته ارجنټینا یو پارک د پلازمین اسلام آباد کې تقریبا 100 کورنۍ هلته میش سوی دي، او په همدغه سړه هوا کې او ځینې وخت بارانونه کې بارانونه لاندې شپې ورځ سبا کوي. دلته دا په ډاګه وایم چې دلته پاکستان هغه هیواد د تلی افغانستان سره دوه مخه سیاست لوبولای ده، او د اوس ملوبوي، او فقط هم وخت قربانیان څوک دي؟ افغانان دي. قربانیان څوک دي؟ هغه افغان کډوال دي چې بے وزلی مجبوریت دلته راغلي دي، خپل شپې ورځې سبا کوي. او د دې تر څنګ هم نړیواله ټولنه، د دې تر څنګ د افغانستان د اسلامي امارات، چې دا ځان ته اسلامي امارات وایي، اسلامي، ولې خاموشي اختیار کړې ده؟ ولې دا هر څه ایني، ټوله نړیواله ټولنه ایني، نړیوالي ایني، رسنۍ ویني، آیا دوی نه ایني؟ دوی سترګې نه لري؟ ولې دې جواب نه وایي؟ ولې د افغانستان د خلکو نه استازولي نه کوي؟ ولې د افغانستان د خلکو نه دفاع نه کوي؟ دا به تر کله داسې حالات وي؟ پاکستان له یوې خوا ځوروي، افغانستان له بلې خوا ځورېده. همدغه د افغانستان چې دوی اینی غږ نه اوچتوي، ولې یونیسیار چې په تش نوم یونیسیار ده، ولې تر اوسه پورې هره ورځ افغانان قرباني کېږي، ولې غږ نه اوچتوي؟ دلیل څه شي کې ده؟ دې وجه باید معلومه شي. دلته ټول ټول په ولی کې ده ولی 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 تر څه وخت به دا ولی وي تر څه پر وخت دا پوښتنه وي تر څه وخت به دا افغانان ځورېږي خبره اصلي په دې کې ده هلته بډرې بند کړی دلته افغانان جلونه له افغانان ډک دي هر او راز جلون تخلق چوکی خز نر ماشومان دسپینگیری خز در طول چولکی فکر رو که دایو جفانه دا ولی دیده تر سنگ بلا خبر دا سه چه دا اسلام سه دلتا ویلکی چه مونگه اسلامی مملکت او خز ماشومان ترکیگی جاری او دوی مرگاری تو چطوی فکر رو کسی پا افغان کزو بانده ازاد تا برو نده لری ولی دست پا نوال چلن دوسته که خبر اصلی پا دقه که ده
څوک د پښتنې هم نشته البته د حکومت لخوا ښاغلی وجدانی تاسو دغه د بهان صاحب خبرې واورېد مخکې تاسو هم ورته په لنډو کې اشاره وکړه ولې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه لږ تر لږه د پاکستان حکومت نه مجبوروي چې دغه افغان خبریالان چې دي د اکثره درېمو هیوادونو ته متحده ایالاتو اروپا ته د تګ کیسونه لري کیسونه صحیح ده چې ډېر ورو روان دي اما کیسونه لري اکثره ویزې لري او دا چې د ویزو په تمدید کې هم ورته کله ناکله ستونزه وي خبریالانو ملاتړو بنسټونو څومره په دې برخه کې خپل رول لوبولی په ظاهره خو داسې ښکاري چې ډېرې په کیسه کې نه دي یا که په کیسه کې نو د پاکستان حکومت غږ نه اوري
لومړی کې خو د بهان صاحب غږ واورېدو زموږ دروند همکار متاسفانه کوم نکات د دوی اشاره وکړو زه غواړم څو مورد پکې اضافه کړم تاسو ګورئ په پنجاب ایالت کې دولت اعلانوي ډېر په صراحت سره هر څوک چې د افغانانو عادت مونږ ته راکړو یا کورې په نښه کړو مونږ ورته لس زره کلدارې ورکړو نو زموږ ځنه همکاران خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي هغوی سره په تماس کې هغوی وایي چې اوس هغه کسان چې ټیکسي چلوي په پاکستان کې دې پر ځای چې مسافر پیدا کړي دوی په دې کوشش کې دي چې ځنه کسان افغانان پیدا کړي او پولیس ته یې تسلیم کړي او لس زره کلدارې ته واخلي او بل خواته دوی جماعت په جماعت ګرځي او د لاسپیکر له لارې اعلان کوي چې افغانان د وځي او افغانان د پنخه کوي او ادرس یې راکوي چې موږ د دوی ونیسو ډیپورټ کړو دلته کې اصل موضوع دا ده دا صرف د پاکستان ستونزه نه ده بل ستونزه دا ده چې دغه موږ همکارانو سره د هغه نړیوال بنسټونو لخوا چې دوی سره وعده شوي وو ته پاس د پاکستان ته راشي او ستاسو کیسونه د دلته به طی مراحل کېږي او تاسو به امن هیوادو ته انتقالېږئ متاسفانه ډېر همکارانو سره چې موږ په تماس کې موږ د فدراسیون له لارې ډېر نهادو ته چه هغه ورقې چې ما پخپله لیکلې دي مختلف آدرسو ته لکه دغسې کوم نهاد به نه وي پاتې ساخته ما د فدراسیون له آدرسه ورته خط نه وي لیکلی چې موږ خبریالان دای مستند دي په حالت کې دوی په پاکستان کې ژوند کوي لکه سبان سے بورت اشارہ وہ کمو ٹارگیٹ کو صدا خبریالا نیول سوی دی حتی زن ڈیپورٹ سوی دی زن پا کمپو کی دی زن پا زندانو کی دی تا سوی دی کی سونا حتی دغا سی مرحلی ترسی دلی دی دوی سرم رستا وکی دوی دا کیس پراسیس چی دی تا سی لک تیز کی خو متاسفانه دا دوی لخوا همیشه دا غا ایمیل پا زواب کی راغلی دی سمونگ حسکو مونگ تلاش کو نو دلته د خبریالانو د حمایت د بنسټونو وظیفه هم داده چې ولې د دوی ته دوی سره مرسته نه کوي بل خوا ته تاسو ګورئ په پاکستان کې د یونیسیار اداره اگر چې پاکستان وایي چې موږ یونیسیار سره داسې رسمي تړون نه لرو چې هغوی سره موږ وعده کړی چې موږ د مهاجرین د پاکستان څخه نه وباسو ولې پاکستان وایي چې هغه پروتوکول موږ امضا کړی نه ده خو بیا هم دا د انساني او بشري دنده ده د یونیسیار چې دوی د ورسره مرسته وکړي او د دوی کوم کیسونه چې یونیسیار سره دي هغوی ته حداقل سرعت وکړي بل خواته موږ زنه د پاکستانی کوم سینیئر جرنالستان چې دي هغوی سره هم په تماس کې یو کله نا کله هغه کله چې موږ خبریالان ونیول سي نو دوی د ورسره مرسته کوي خو هغه توقع چې موږ ورڅخه لرو متاسفانه تر اوسه پورې هغه برخه کې دوی دومره مرسته نه دی کړې حتی په ځنه مورد کې دوی زموږ ټلیفونو ته هم ځواب نه ورکوي کله چې یو خبریال ونیول سي موږ ورسره اړیکه نسو پخوا خو اوس وایي چې ورسته نه خطه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی دی اوس دوی هم یریږي او هغه ادارې چې دوی ورسره تماس لري دوی پاکستانی خبریالانو سره هغوی ته وایي چې موږ نور نشي کولی چې دوی سره مرسته وکړو بله موضوع د خبریالانو د ویزې ستونزه ده موږ د فدراسیون له لارې د پاکستان د وزارت داخلې ته تیر کال هم څو ځلې ایمیل وکړو خط مو ورته ولیکل صادقل د خبریالانو ته د ویزی تمدید او د ویزی پروسه ورته آسان کی متاسفانه چې د دوی لخوا هم دغه کوم رسته ونه شو. په پاکستان کې د پاکستان د خبریالانو د ملاتړ نهادونه چې دوی هلته هم دغه کړې ستا وادي کوي، اما په عمل کې هیڅ کار نه کوي. په ټوله کې ستونزه دا ده چې هغه نهادونه چې پخوا د خبریالانو سره مرسته کول، اوس هغوی هم د دوی د پروسس نړۍ د کیسونو رڼې ډېر په ورو ورو دوی باندې کار کوي. نو په ټوله کې دغسې پروګرامونه چې تاسې لرئ، لکه حسد صاحب دلته ناستې سمپوزیم چې په جرمني کې ترسره شو، نو که دا ټول نهادونه ځان سره لاس سره یو کړي او د دوی خبریالانو د ملاتړ لپاره حداقل اواز چې کی دغسې نهادونو سره تماس ونیسي، زه باور لرم چې دا به ډېر تاثیر وکړي او حداقل موږ وکولی شو خپل همکارانو سره مرسته وکړو.
کور ودان وجدان صاحب سلامت او سي حسرت صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. همدې سمپوزیم کې تقریبا لسګونه درسنۍ او مسولان او فعالان او د بشري حقوقو مدافعان وو. آیا له اجرایی اړخه هم کسان پکې وو؟ مثلا هغه کسان یا هغه اړخونه چې اجرایی صلاحیت لري د دې لپاره چې د افغان خبریالانو ستونزې هواري کی، د بیان ازادۍ خود اسده چې یو لنجمنه موضوع ده په افغانستان کې، او هغه لوری چې د طالبانو حکومت دی هغوی نه مني چې موږ ګواکې د بیان ازادۍ محدوده کړې وای، هغه قوانین مرترامنځته کړي دي، د همغو قوانینو پرانا کې د رسنۍ فعالیت کې وای چې دوی د رسنۍ په رسنیز فعالیت کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. البته دوی ادعا ده چې خبریالان ورسره نه مني. د خبریالانو د ستونزو د هواري په برخه کې هم په سمپوزیم کې اجرایی لوری یا هغه لوری لکه هیوادونه، انجیوګان، یا هم د بې پولي خبریالانو کومه ټولنه چې ده، یا هم د خبریالانو د ملاتړ کومه ټولنه چې ده، د دوی استازي هم موجود و. حتما د دوی لخوا څه ویل شول؟ عملا د کومې همکارۍ څرک ولګېد په دې سمپوزیم کې یا څه ژمنې وشوې؟ تازه
مننه. ګوره، خبره دا ده چې موږ افغانان یو، د افغانان ستونزه دا ده چې دوی یو ډول ساعت پکې لیدل کېږي، یو ډول ساعت پکې شته، او متاسفانه
بله. حسرت صاحب موږ غواړی فکر کوم حسرت صاحب د ستای کې د چې کوم کاس ممکن ور سره خبري وکي، یا به ممکن زمو کاغنه ورزي. په هر حال ورسته به دا پوښتنه جواب کې حسرت صاحب، چې د برلین په سمپوزیم کې چې پرون دریم کرنې سمپوزیم مجمع ورستر سره شو، په دې کې اجرایی اړخ یا هغه لوری چې اجرایی صلاحیت لري د خبریالانو د ستونزو په حواله کې، خصوصا د تبیدی خبریالانو یا هغه افغان خبریالان چې دا مهال په مهاجرت کې دي او ګڼې ستونزې ګالي، مخکې ورته بهانسه بشاره وکړه. وجدانی صاحب هم ورته په وضاحت سره هغه ټکی یا هغه ستونزې یاد کړې چې دا مهال په پاکستان کې ورسره افغان خبریالان مخ دي. په ایران کې هم ورته ستونزې لري، موږ چې هلته په ایران کې هم د رسنیو له فعالانو سره خبرې کړې، هغوی وایي چې په ایران کې هم مجموع کې دوی باندې بندیزونه دي، له ډاره یا هم له ویرې دوی خپل ستونزې هم نشي شریکولی له نورو رسنیو سره، ځکه دوی نیول کېږي او افغانستان ته اړول کېږي، چې هلته بیا دوی وایي چې د خپل کار له کبله چې کړی ممکن له خطر سره مخامخ شي. ښاغلی حسرت، که اوس زموږ غږ اوري، زما پوښتنه دا وه چې د برلین په سمپوزیم کې داسې اړخ چې هغوی اجرایی صلاحیت لري لکه حکومتونه، یا هم هغه ټولنې چې د خبریالانو په رایستو کې له پاکستان او ایران یا هم له افغانستان ونډه لري، د دوی حضور څومره وو او د دوی لخوا څه ژمنې وشوې؟
ګورې، دوی په ټیبل کې مونږ سره وو او خبرې کولې چې لوی چې دا خپل افغانانو کې یو رقم فساد ده. پرون پاکستان یو هغه ونیول، یو کس ونیول چې ځان یې خبریال ښودله چې زه خبریال یم، او په اصل کې خبریال نه و. متاسفانه وایي دا ګورې، دا ستاسو کار دی چې اصلي او دادی بنسټونه نه تیر شوي، آر سف نه تیر شوی، همدارنګه سی پی جي نه تیر شوی، او راغلی چې باید د فرانسې ویزا واخلي. په ټوله توګه له 2018 له اګست نه تر اوسه پورې 15,000 خبریالان اروپایي هیوادونو ته په رسمي ډول یا په رسمي ویزې پیللي. نو یو نهاد ما نه پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې 15,000 خبریالان موجود وو په تیرو شلو کلونه کې ما زه کوم ارقام نه لرم خو څنګه به وای نه دا چې تاسو په دې سیستم کې یو 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 ورشلې د لیکي چې دا سیستم معیاري نه باندې خاطر نه هادونه و خپل یا دولتونه و خپل چنور په نه هادونه باندې باور ونکي او دا پروسس لک تکنه شي زندنه شي او تر دې ځای پورې ورسیږي ولا خبره ده بهان صاحب د امارات نه چې همدغه امارات نه تښتېدل یو په پاکستان کې اوسېږي د هغې نه غواړي چې باید دې وضعیت باید وڅاري دا شونې نه ده او پاکستانیان خو تاسو نه پرېږدي چې په دې هېواد کې باید واوسېږي نهادونه دولتونه نه دي نهادونه یوازې وړاندیز کوي متاسفانه هلته نړیوال نهادونه همدا خبر چې زه کوم هغوی هم کولی مونږ دولتونه نه یو دولتونه تصمیم نیسي تاسې پوهېږئ چې ام جرمنی هیواد ام فرانسې هیواد ام نیدرلند او ام نور هیوادونه اوس ډېر لیوالتیا نه لري چې مهاجر که د افغانستاني که د بل هیواد وي زری قبول کی او پروسس یو ځای پورې ورسیږي په سر کې یو نعمت و همدا خبره پرون وکړل وای داسې په تاسو باندې یو نعمت و او متاسفانه تاسو دغه نعمت نه هم ښه ګټه وانهغستل او بله دا چې وایي ډېری هغه خبریالان چې په پاکستان کې دي اکثرت سندونه معیاري نه دي او مونږ کوشش کوو او په دې لټه کښې چې دا وڅېړو او له څو مرحلو نه باید تیر شي تر څو چې مونږ یو نتیجې ته ورسېږو او دوی د دوی کیسونه وګورو او دوی ته ویزې صادره کړو هغوی خپل ژمنې وکړې چې مونږ هو مونږ ژمن یو او مونږ کوشش کوو خو مونږ دولتونه نه یو دولتونه تصمیم نیسي او دا وخت غواړي
او حسرت صاحب تاسو عملا په اروپا کې یې تاسو فکر کوم په هالند کې اوسېږئ او نیدرلند په هالند کې ولې څه فکر کوئ په اروپایي هیوادونو کې دغه روحیه کمزورې شوه د افغانانو د ملاتړ صحیح ده چې ممکن درغلی وي په همدې لستونو کې چې د خبریالانو 15,000 چې یاد شوي دي چې دوی راغلي یا هم ممکن هغه کسان وي چې دوی درېیمو هیوادونو ته د تګ په نیت باندې ثبتنام شوي وي ممکن ټولنو هم درغلی کړي وي اما مجموع کې د افغانانو خصوصا هغه کسان چې د قلم کسانو یا هغه کسان چې مثلا د بیان کسانو هغوی باندې یو څه فضا تنګه شوې ده څه لامل دی چې په اروپایي هیوادونو کې یو ډول فضا سړه شوه یو ډول هغه لیوالتیا چې 2021 او 2022 کې وه هغسې فضا اوس نشته هغه وخت کې به چې په نوم افغان هم چیرته راغی ځان بې راورسوه بیا نو د کیس د ردېدو امکانات یې بیخي صفر وو اما اوس ګورو چې په جرمني کې په فرانسې کې حتی په همدې هالند کې او بریتانیا کې هغه د نوی قانون راغی چې ډېر لانجمن قانون دی دغه کیسونه نه منل کېږي ځکه بېلابېلې بهانې ورته کوي
تېره شپه چې زه هماغه په برلین کې هم د جرمني د نوی صدراعظم او خبرې کولې چې مونږ 2000 کسه تقریبا څه باندې 2000 کسه هغه افغانان چې تایید شوي دي چې باید راشي جرمني ته مونږ په دې هڅه کې یو چې دوی ته پیسې ورکړو او دوی خپل کیسونه نه تیر شي او بل درېیم هېواد ته لاړ شي یعنی دوی هم وارخطا دي اقتصادي وضعیت یې ټکنی ده متاسفانه دوی په خپله کور نه لري اوس په نیدرلند کې چې زه اوسېږم خپله هالندۍ کور نه لري هغه څنګه باید یو مهاجر ته کور ورکړي اقتصادي وضعیت له ستونزو سره مخامخ ده او هغه په یوازې خو افغانان نه دي چې دغه هېوادونو ته مهاجرت وکړي یا کډوالي وکړي د ډېرو هېوادونو لکه د افریقایي هېوادونه دي سومالیا ده سوریا ده ایران ده دغه هېوادونه هم کډوال راځي او دوی وارخطا شوي هغه پخوا چې دوی چې د نعمت په نوم په مونږ باندې ښایي هغسې اوس لیکي اوس په همدې پخوا په نیدرلند کې یا په اروپایي هېوادونو کې دا قانون هم نه و چې باید یو نفر بېرته خپل اولنی هېواد ته راستنه کړي اوس دا پروسه شروع شوی په هالند کې چې زه اوسېږم تقریبا له سوریې نه خلک هغه بله ورځ وی سلوی سوریتا وی وی لیک دول اوندارنګ دو افغانان هغه ک ریجیکټ ک اته خزی د خزی هغه هغه ریجیکټ وکیسونه چې تاسو آماده نسته چې هغه سره مدغم شي د حالن له هوا سره د قانون سره مدغم شي تاسو کول شي به تلاش خپل هوا ته چې افغانستان له افغانستان تاسو ته خلک خزی چې لستون سره مخامخ دي دوه خزی دي هم دا اوس هغه دي د دوه محکمین هغه اغسی دي رای چې باید پالن کې اوسېږي خو دوی د کډوالۍ وزارت وایي چې نه باید بېرته لاړ شي خپل هېواد ته مونږ نور دوی ته ضرورت نه لرو په ټوله توګه یو رقم وضعیت ده چې دوی ډېر نه غواړي چې نور کډوال دوی راجست دي او دوی هم له ستونزو لوی ستونزو سره مخامخ دي
بلې دوی هغه خپل هویتي بحث هم مطرح کوي چې په اروپا کې د کډوالو دومره زیات شوی چې د دوی هغه اصلي اروپایي هویت تر پوښتنې لاندې راوستل دی. کور ودان حسرت صاحب تاسو په دې مخه ښه کوي چې تاسو په دریخ پرونه کې هم راځئ، نو تاسو نیم ساعت لپاره وقفه وکړئ، دمه وکړئ، بیا به ان شاء الله وروسته په دریخ پرونه کې تاسو سره خبرې کوو. کور مو ودان، سلامت اوسئ.
ما وبخښئ چې زه په هغه کې هم زه په تلن کې هم او روان یم الان ته زه برلین کې هم، نو زه بخښنه غواړم چې
خبره نه ده. کور مو ودان چې راغلی، ګډون مو وکستري هم وای، بس که سفر ولر انشاءالله دریخ پرونی پورې به یو څه مزل مو کړی وي. سلامت اوسئ. کور ودان راځو بیرته خپلو نورو میلمنو ته. وجدانی صاحب، د حسرت صاحب خبرو کې به حتما تاسو ته مونږ دلوي چې تبصره به پکوي. یوه د 15,000 کسانو یادونه وکړه چې خبريالان دي ویل سي په دې سمپوزیم کې چې 15,000 کسان، اما اندېښنه وای دا دغه هیوادونو چې دغه لستونه د درغلۍ په اساس باندې، البته ځینې درغلۍ پکې وي چې دغومره ګڼ شمېر کسان خبريالان ثبت شوي چې باید د اروپایي هیوادونو ته راشي یا هم راغلي دي. څه فکر کوي دغه مسله څومره د اندېښنې وړ ده؟ که رښتیا وي خو دا خو تقریبا د جدي اندېښنې خبره ده. دا به د هغو خبريالانو او ستونزې هم زیاتې کړي چې واقعي خبري اعلان دي، لکه بهان صاحب چې موږ تاسو رسته عمل مثلا خبري کانفرنسو ته تللی، د جګړې لومړی کرښو ته تللی، دغسې خبري اعلان چې پاکستان کې پاتې دي هم افغانستان کې پاتې دي، د دوی کیسونه به هم متاثره کېږي ورسره.
پرته له شکه دا موضوع ما لپاره هم نو ډېر جدي موضوع هم و، که څه هم شواهد دې باندې موجود و څه پخوا هم دغسې مورد رامنځته شوی و، خو بیا هم دا ستاسو خبره که چیرې دغه موضوع وڅېړل شي، موږ ځنه همکاران چې هغه په فرانسه کې ده، نو هغوی هم کله چې موږ ورسره خبره وکړو هغوی وایي چې د آر ایس ایف کوم پروګرام چې اوس دوی ډېر تغییرات پکې راوستي دي، هغه د دې د خاطره چې شفافیت رامنځته شي، او که چیرې دغسې کوم موارد نور هم ثابت شي نو دا یو ډېر لوی ستونزه ده. موږ هغه درنو همکارانو ته لکه یو مورد دلته بانس ته سمو تاسو سره په بحث کې هم ده، او اندغه ته په سلګونو نور همکاران چې هغه په افغانستان کې پاتې دي یا په دریم هیوادو کې د انتظار شپې ورځ سبا کې، نو دا دوی لپاره هم تاته له شکه چې دا به ډېر لوی ستونزه وي. ولې کله چې دغسې یو مورد رامنځته شي نو دا څومره هغه حقیقي او هغه کسان چې یو عمر د رسنیو په برخه کې په افغانستان کې کار کړی دی، نو دوی لپاره هم ستونزه پیدا کوي. موږ ډېر همکاران اوس په پاکستان کې دي چې هغه په قانونو پر رسنیو کې کار کړی دی، زه مطمئن یم ستاسو هم ورسره ارتباط لري او پیژني هغوی، خو متاسفانه د هغوی هم دغه ستونزې به ډېر شي دینه وروسته. او بل خوا ته که چیرې دغه کسان اروپایي هیوادو ته ولاړ وي، پرته له شکه چې په دې کې یوازې خبریالان نه دي، مختلف نهادونه دي چې په مختلف برخو کې کار کوي، لکه هغه کسان چې بشري حقوقو په نهادونو کې چې دوی کار کوي په افغانستان کې، نو ځنه نهادونه دي چې دوی هم د دوی په انتقال کې هم مرسته کوي. نو زه فکر کوم چې دغه 15,000 کسان چې د دوی خبرو باندې چې دوی انتقال شوي دي، دا یوازې د خبریالانو په نوم به نه وي انتقال شوی، دا هغه کسان دي چې په مختلف موردو کې په افغانستان کې کار کوي لکه بشري حقوقو په برخه کې، نو دا هم هغه کسان دي چې دوی سره بل ته انتقال شوي. خو په ټوله کې هدف دا ده چې ایمون کوم همکاران چې اوس په پاکستان کې دي یا په ایران کې دي، دا د دوه هیوادونو دي چې دوی لوی ستونزه سره مخامخ دي، نو دوی د پاره د انتقال زمينه
ایمون هدف خدا دې نهادونه سرکولې شي چې دوی د پاره دادخواهي وکړي. نو موږ به خپل دادخواهي ته به ادامه ورکو چې دوی ته هغه زمینه مساعد شي چې دوی هغه هېوادو ته انتقال شي. او دې تر څنګ د پاکستان کې نه نه پکار دی دوی ته یو داسې زمینه برابر شي چې څو پورې د دوی کیسونه پروسس کېږي، حداقل دوی سره دومره ورسته وشي چې دوی ته افغانستان ته اخراج نه شي او دوی ته د ویزې زمینه برابر شي. او مهم موضوع دا ده چې چیرې تاسو نړۍ په سطح وګوري نو سیاست تغییر ومنو، که په امریکا وګوري، اروپا کې تاسو وګوري، یو داسې حکومتونه قدرت باندې راغلو چې دوی د مهاجرت ضد مفکوره لري. نو متاسفانه دا یوازې په اروپا کې نه دی، بلکې په امریکا کې، په انګلستان کې، په ټوله نړۍ کې لکه د سیستم مکمل یو تغییر حالت ځان سره. نو دغه مورد هم د دوی باندې ډیر تاثیر وکړ. تاسو وګورئ امریکا ته ډیر خبریالان راتله د پیون او پیټو کیسو باندې، متاسفانه افغانستان دا هیوادو څخه شو چې ټراول بند باندې وځه شو. کنی من ډیر همکارانو چاغوی حتی د دوی د پرواز سکیجول سره وو، متاسفانه کله چې قدرت دلته بل خواته لاړ نو ټراول بند افغانستان باندې وځه شو. نو هغه خبریالان متاسفانه پات شو. میمون یو درون همکار و څو ورځې وړاندې د پاکستان له خوا ونیول شو، بیرته افغانستان ته ډیپورت شو. نو هغه ماته وویل چې ما تقریبا پرواز مسکجول شوی و، متاسفانه چې دغه حالت رامنځته شو بیرته افغانستان ته ډیپورت شو. نو په ټوله کې لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د یو سیاست داسې حالت ته راغلو چې نه یوازې د افغانانو پر خلاف، د مهاجرت پر خلاف په دا ټولو هیوادو کې دوی بس تصمیم ولید چې نور دوی به مهاجر نه راوړي خپل هیوادو ته. خبریالان هم متاسفانه قرباني وسخه دي.
کور ودان سلامت اوسئ. په دې هیله چې دغه وضعیت یو څه بدل شي او لږ تر لږه د افغان خبریالانو ستونزې هوارې شي، خصوصا هغه کسان چې اوس نه دی وطن دي، نه مثلا بهر ته راغلي او په پاکستان یا ایران کې مثلا پخای بنده پاته د کورنۍ دی ورسره، د دوی ستونزې هوارې شي. اوریدونکو ته نوبات ورکو، دلته اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دي، یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې او د غراز په سیمه کې د افغان خبریالانو پر ستونزو باندې خبرې کوي، ویل کېږي چې لسګونه خبریالان لا هم پاکستان او ایران کې باندې، هلته کوربه هیوادونه هم ورسره سم چلند نه کوي. تاسو کوم ځای ناړي کني ولې او څه وایي پر موضوع؟
سلامونه له دې سره محترم.
علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان ستړي مشي.
روغ شری مزونه ته سلامونه وایم له دې سره محترم. وخت چې موږ ته شو ګورو له دې سره کله نه کړی موږ ته کوي په دې معنی چې موږ هغه کې چې د خپل وطن څخه تبلات راځي د زیاتره خلک ځان نه باسي، یعنی نور ملکو ته ځي، افغانستان کې افاق کړی یا د خپل کار نه سره پټول کې ګورو چې په دې ډول خبرنګاران یا خبریالان ګورو متاسف به تر مل یو مملکت کې په ګڼو کې چې یو وخت ملکي په دې ډول تر تقریبا 15000 نو ایران کې یا پاکستان کې نو چې په ګڼو کې 2000 په افغانستان کې یا 6000 مثلا شاوخوا په دې ډول خبرنګاران هم زیات یو ملک سره نه کیږي، چې خو دې ملک سره د افغانستان نو په ټول کې موږ ګورو موږ زیاتره وخت کې چې وګزینه کار ورو دي صاحب ته یو څه دې یا مثلا مېرمن ته ډیر احترام لرم دا څورې ګورو وي زیاتره وخت کې چې خبرنګارم یا مثلا ما ته څنګه یا ما ته مشکلاتونه وو نو په دغه کله باندې ولې چې موږ مخکې مې په کار لاندې موږ ورته یو ملک لاره سره د قبل لري چې تقریبا د تاسو یو ملک ادب او شی بیا د ملک هغه واخلو اسناد واخلو په دغه کله مشکلاتونه دي، نو وطن ته چې خلک ژوند خلک نه دي نه دی راغلي، نه تقریبا دا وس حکومت چې ګورو ان څه دې ځا هم کړه په ټول کې غړي ته خاص توجه سره کې چې خبرې دا دي کوي په دې کې څه کوي دا سریه
بله کور ودان سلامت اوسئ. احمدي صاحب وغږ مو یو څه پرې پرې شو. کور مو ودان، تاسو وایئ چې بې وزلي او فقر د دې لامل دی چې له وطنه یا له هیواده د ځوانانو تېښته زیاته ده. په دې کې خبریالان هم د پام وړ شمیر دي او داسې اندېښنې اوس هم شته چې د خبریالانو په نوم نور کسان وتلي، خو که هر څوک یې افغانان دي، د افغانستان وګړي دي او سړی پرې خفه کېږي چې ستونزې ګالي. کور ودان احمدي صاحب له اړیکې نه مو یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا بېرته راځو خپلو میلمنو ته. ستړي مشئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام د ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغان خبریالانو پر ستونزو، خصوصا په طبیعت کې د دوی په ستونزو خبرې کوو.
خدای تعالی دې ایمان قبول کړه. محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته، او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي شروع جوړ بس.
کور ودان اتل سیب له هلمند نستړي مشئ.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم الدین صاحب سلام، څنګه ملمنو ته؟ امر ډیر شې سم وزو متکلې ده محترم منصور الله الدین صاحب واکنه لکه ملونو چې اشاره وکړل زموږ د افغانستان ډیر ژورنالیستان خبري اعلان د افغانستان څخه وتلی دي په اروپای مملکو ته کې دي یا مثلا په ایران او په پاکستان کې دي چې بدبختانه حالت زموږ د خبري اعلان سره بد چلند کوي یا د پاکستان د حکومت څخه مثلا د پتنګ راځي یا د ایران د حکومت څخه په یو نامو په بل نامه زورول کیږي نو زما خپل ژورنالیستان سم مستند چې د افغانستان څخه وتلی دي اسد الله الدین صاحب چې بد خپل افغانستان تراسي او د حکومت هم اسد الله الدین صاحب محترم په کلکه د یو کشر په صفات د افغان په صفات دا غوښتنه ده او دا غوښتنه مکرې ده بار بار ځنه بیا ځنه کوو چې موږ د ژورنالیستانو د پاره د کاروبار زمينه باید برابر کړي پر کو د نه چې بعد ژورنالیستان دې ته مجبور نه شي چې بهر ملک ته ولاړ تلودین صاحب کوم تاسو وګورئ په افغانستان کې محترم اسد الله الدین صاحب موږ دلته داخلي په افغانستان کې رسنۍ لرو نو د حکومت هم بیا غوښتنه ده چې د خبري اعلان د پاره د زمينه برابر کړي د امنیت مسولیت په غاړه واخلي بل د ژورنالیستانو وګورئ سمون دا غوښتنه ده چې راځي په افغانستان کې الحمدلله وسامنیت دې رسې بعد عالم نه دی لکه داکتر دغه چې د خارجان دشي د غور کې په رسنۍ کې محترم اسد الله الدین صاحب داسې تبلیغات کوي چې مثلا په افغانستان کې ګواکې امنیت نشته د افغانستان ژورنالیستانو د ژوند خطر دی هیڅ خطر نشته فقط د حکومت هم غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو امنیت ټولې د کار بار زمينه او برابر کړي الحمدلله خیر خیرات په افغانستان کې الدین صاحب
خور ودان اتل سه محترم سلامات او سهیل نظر نمو ډیره مننه راځو بیرته خپل ملمنو ته به هم رورو سره راټولو بهان صاحب تاسو ته بیرته راګرځو آیا پاکستان کې د حکومت ستونزې چې تاسو یاد کړی چې خبريالان مثلا یا نور افغانان چې فعالان دي په پارکونو کې مثلا شپې ورځې تیروي یا مثلا چاپی په وهل کېږي افغانستان ته لیږل کېږي کورنۍ سره ویشل کېږي د همغږۍ څومره امکانات شته هلته آیا دغه خبريالان یا فعالان چې د دوی خپل منځ کې همغږۍ کوم مرکز لري یا همداسې د واټساپ یا ټولنیزو رسنیو ګروپونه لري یو د بل له حال احوال څومره خبرېږي او کنه هر څوک په خپل غم کې دی او ډېره همغږي او هماهنګي نشته بلې بهان صاحب بهان صاحب تاسو یې را سره
بلې
او مهرباني او پختنه ماتمن وخت ما ول چې د همغږي کوم دروازه شته نشته د خبري اعلان چلته په اسلام آباد کې دی خبري چې څومره کسان لا هم الته پاتې دي او کله چې ستونزې راځي ایا داسې کوم همغږي سیستم شته چې تاسو د غستونځ یو بل سره شریک کړئ
خبره دی کې دا لودین صاحب چې په خوخه یو لږ ازادي و چې پولیسو د زورونه نه و اما ځینی ګروپونه شته چې د خپل خبريال جوکري یو بل احوال خبريږي اما اصلي ستونزه په دې کې چې اوس د وضعیت بالکل تغییر کړی دی تغییر په دې کړی دی چې خلک راوتای نسمه مخکې نور ته له وضعیت له هدا وته خراب ده خلک له کورونه په زور او جبر د پاکستان د حکومت په دستور سره یې سلکیږي دوی فقط خپل غم کې چې څنګه وکاسي خپل شپ او راست سباکا او بل خبر اصلي په دې کې ده چې ماده وجدانی صاحب خبرې دي اساس صاحب خبرې واورېده خبره دې کې ځنه خبرران دوه شې غواړي اوله مرحله کې خدا غواړي د بنسټونو سه دوی د خبرران ملاتړي دي دوی په اول سر کې دا غواړي چې د پاکستان له حکومت سره خبرې اترې او کتره او پولیس دي دوی لنی ولوت خنداډه وسی پڅسه کچره دوی په زور او جبر سره د خبريالان وېستل سي دا به یو لوی ناورین رامنځته سي اولن زم مثال په خپل ځان راولم لکه ما غوډ په لاسګونه نور خبريالان دي چې دلته پراته دي او کیسونه په ټاپه درېدلې دي امریکای د حکومت پر اتاک سره د ترامپ پر اتاک سره دا کیسونه په ټاپه ودرېده اته غېزه په نور کیسونه مواچولې لکه نور هو دونه لکه فرانسې لکه آلمان لکه د زینو باندې نو اوس خبره دې کړې چې د خلک په زور او جبر سره وایستلسي دلته به د افغانستان ته به ننوتو په د مخې به دوی یا جیل ته واچول سي یا به ووژل سي داسې خبریال داسې بیل ګیم زه لرمه چې همدا اوس خبریال ایستل سوی ده ډیپور سوی ده کورنۍ دلته داسې خبریال زه پېژنم چې همدا اوس په اجیکم کې اوسي او کورنۍ ته پې خبره نه ده کوم ځای کې دي. داسې بیل ګیمز لرم چې کورنۍ یا ښځه وړه وړه ماشومان په کور کې پرېږي دي او دا ښځه بیچاره سر سیاسره په دې تڼه ګرځه په هغه تڼه ګرځه په دې جیل باندې ګرځه په هغه جیل باندې ګرځه. نو څه کړو کې چې ستونزې تر ده حده ډېرې دي. که د خلکو پښتنو خبره وایي اوښ ته وایي غاړه دی که غاړه وایي کوم ځای مې سم ده. اوس په خبریالو داسې وله وضعیت راغلی چې خپله نه پوهېږي چې موږ څه وکړو کومه خواته لاړ شو. کیسونه په ټپه ودرېده افغانستان ته نشو تلای دلته پاکستان نه پرېږدي خیر څه وکړو آخر به دیمون به سنوش چی کی گی داد دا بلا تکلیفی به تر چه وقت هی تر کم موده پوی اولادون مکتب و خوانزی پاتی سو بیکاری ستا اقتصادی ستونز ستا دی پولیس و زوروان ستا خی پس چه جول پاتی دی هیچ چه مونگه نلرو اصلا مونگه اصلا پا جمع دی انسانانو که در تا چه نی سابی گو در حال چه تا تاسو خپل ځان ته معلومه ده چې زه لودین صاحب زه ما یو یز دوه یز کاله ده په رسنه کې بیلابیل رسنه کې مې کار کړی ده په ډېر ځایونو کې مې کار کړی ده. اما د ما فائده ګټه څه سوه ټول اوبو سره له حضور ټولې کړنې مې اوس ګټه مې څه وکړه ګټه مې لا دغه وکړه چې افغانستان ته نسم تلای. آیا دا یو ستونزه ده که نه یو مشکل ده که نه دا به تر څو پورې زه بلا تکلیف پروت یم په همدغه ویره کې یم چې اوس به دا دروازه لکه د پارسیبان خبره تقل باد کېږي اوس به کېږي اوس به راباندې راځي اوس به راباندې راځي که ما واړه هغې خواته زه به څه به کم خی ما خو دتې ژوند ختم ده بس دا نو څه ژوند ته موږ ته څه ژوند په کار ده موږ ته. نو ولې لکه څنګه چې اسرات صاحب ویلې چې دلته داسې کسان راغلي چې خبریالان نه و دا زه تاییدومه داسې کسان تللي په دغه دریو کلو په موده کې چې څیره یې په تلویزیون کې نه وه په رسنۍ کې غږ نه و چې څه وایي فقط یو کارت جوړ کړه ولاړه ایمانی وکړه په دې رسې ولې تفکیک ونهسه ولې دغه ځانونه پپونه کړه چې دا خبریال دا که نه ده وجه چی شده ما باور ده په خدای وصل الدین صاحب ما تقریبا خاغلی ترامپ راغلی ده په قدرت ما په لسګونه میلیونه دا بنسټونه ته لېږلي هیوادونه ته مې لېږي باور ده په خدای وصل که مې څوک سنل بولي. ولې دلیل چی ده؟ زه یو خبریال نه وم زه انسان نه یم زه بچیان نه لرم زه کوم بېسواده یم ولې ما سره داسې چلند وسي تر څو به زه داسې بله تکلیف درته پروت یمه کاشکې بیا داسې هیواد وای چې خلک یې په کراره پرېښي وای خو په کراره هم څوک نه پرېږدي که نه ویزې نه تمدیدېږي ویزې نه پنځه نیمې میاشتې پسې ویزې نه تمدیدې خلک دا یوه میاشت هم تمدیدوله دا یوه میاشت هم خلکو اخیسته پنځه میاشتې مخکې هغه یوه میاشت هم پې ودروله کورونه څخه یې درګار د ځواب ورکوي په زور او جبر سره ایستل کېږي انعامونه ټاکل کېږي په افغانانو باندې. نو دا دونه خیلخند چې دونه توهین چې افغانانو ته کېږي انسان مانا ته نه کېږي. نو موږ خو هم یو خبریال و موږ هم په رسنیو کې کار کړی موږ په لاس کې قلم و ما مخکې متوري چې ما یوه ګټه وکړه چې افغانستان ته نسم تلای اوس دا یې ما ګټه وه.
او څه به کېږي بهان صاحب راځئ چې بحث سره راټول کړو څه به کېږي که د وضعیت ادامه همداسې وي افغانستان سره هم لارې بندې دي نو بالاخره څه به کېږي ځکه دلته امریکا او نورو اروپایي هیوادونو دغه پروسې سختې کړلې هلته په افغان خبریالانو باندې فضا تنګه ده پولیس تنګوي اقتصادي ستونزې ګالي ماشومانو دي ورسره اکثر ورسره بالاخره د حل کوم څرک لګېږي یا د امید یا هیلې کوم څرک لګېږي او کنه فکر کوي همدا افغانان به بیرته پنشت یا په خالی جیب سره راځي تورخم ته یا مثلا نورو پولو ته غواړي بچ افغانستان ته راوړي.
ګوري لودین صاحب خلک د پتیر خبریالان سخت ناهیلی سوي دي بیخي ناهیلی سوي دي دومره ناهیلی سوي دي چې له حده وتلي آسمان جک مځکه کلاکه آمیانه به داسې وایو سره تر کله به داسې حالات رواني. ما په نظر اول خو یو پیشنهاد دغه دغه بنسټونه هغه هیوادونه چې مهاجر پذیر دي هغه بنسټونه چې په اصله په خاص توګه همدا بنسټونه چې لکه دا سمپوزیم چې جوړ سه موږ ډېر زیات خوشحاله یو شخصا زه خپله ډېر خوشحاله یم اما په شرط دې چې دا تر خلکو ورسېږي ته داسې نه چې هوایي خبرې داسې باید چې دغه عملي جنبه واخلي هغه بنسټونه باندې غږ کومه چې دلته د دغه بېچاره خبریالانو چې دلته اسنودونې وڅېړئ ویې ګورئ دا خبریال ده که نه ده که چېرې دوی خبریال نه وو مې انتقالوئ نو دوی دوی به تر کله د سیالات به سنوشت پراته وی نو ما غا کوغو دا د دوی زر تر دغه ستونزې ورته واره کا یا دی ولیک دوی یا د سیاقلان تر پخت سیلیک دوی یا لار ورته جوړیږي دوی ته داس او سنات په لاس کې ورک سی هغه اسمن د چلش واری او د ته پولیس سره خبر کوم کارو لريو بل دا یا خبر اتره وسر وسی دی پاکستان له حکومت سره د لوی بنسټونو له کار صرف له کسینجی دا لوی لوی ټولنې دي دوی باید دوی خبرې اترې وسره کسې دغه خبرانو سره کار مه لرئ دوی ژوند په خطر کې د افغانستان کې نو بله خبره دا چې که چېرې د اوس تاسو ځواب بل ځواب درکړم چې که چېرې دا حالات ونیسي دا خبرې اترې ونیسي دا ستونزې هوارې ونیسي د خبریالانو د ما په اند سره باور وکړئ یو لوی انساني ناورین به رامنځته سي همدا اوس په پاکستان کې په یو په د 2015 کال له سره تر دا اوسه پورې 15 د ځانوژنې پیکې رامنځته سوي پلازمېن اسلام آباد کې چې دوه یې خبرې روان وه ولې دا آیا انسانان نه وه دا ولې چې ذاتي له ژوند د جانبسیر راغلي ژوند اصلا اهمیت نه ورتلی دي په دې چې وایي ماشومان مې له ښوونځي پاتې سوه بېکاره یم بېروزګاره یم پولیس مې نه پرېږدي کور نه مې باسي د همدغه خاطر مجبور مکلفه چې ځان ختموي نو دغه بیا هم وایم که افغانستان ته م ولېږدوي بیا هم ستونزه دلته هم ستونزه دلته یې نه پرېږدي کیسونه هسې بنسټونه دفاع نه شي کولی نو خبر دی که چېرې دا کار ونیسي دا به یو لوی انساني ناورین رامنځته سي.
بله کور ودان په دې هیله چې دغه ناورین ته یا دغه وضعیت دومره خرابېدو ته موقع برابر نه سي. کور ودان سلامت او سیرازي چې د وجداني صاحب د پای خبرې هم واور وجداني صاحب څه فکر کوي د حلارو هیله څومره شته او آیا فکر کوي چې راتلونکی کال به دغه د افغان خبریالان ستونزې هواریږي او بالاخره افغان خبریالان به لږ تر لږه د ګاونډیو له دغو ظلمونو او زور زیاتیو نه خلاصیږي او دوی به نور داسې یو ځای ته ځي چې لږ تر لږه حداقل هغه د شپې تیرولو حق پکې ولري او ماشومان یې د ارامۍ حق ولري. فکر کوئ چې هیله شته او که وضعیت همداسې دوام کوي بالاخره د حل لارې به څه وي؟
مونږ د یو نهاد په توګه چې د خبریالانو د ملاتړ نهاد په برخه کې کار کوو زمونږ تر آخره پورې هڅه به دا وي او هېڅکله به ستړي کېږو نه دې باندې تر څو پورې چې مونږ یو همکار هم چې په پاکستان یا ایران یا همدغسې په نورو هېوادو کې پاتې دي مونږ به ورته دوی دپاره هغه زمونږ کوم وظیفه انساني وظیفه چې دی هغه به مونږ ادامه ورته ورکوو او دې تر څنګ تاسو ته معلوم دی چې دغه نهادونه اجرایي بڼه نه لري صرف مونږ کولی شو د دوی لپاره دادخواهي وکړو تر څو پورې دغه همکاران چې په دغه هېوادو کې پاتې دي دوی ته د وتلو زمینه مساعد شي چې دوی کوم ستونزې چې اوس دوی په پاکستان ایران او دغسې نورو هېوادو کې لري چې دې حالت نه حداقل دوی ووځي. بل خوا ته که چیرې مونږ یو مقایسه وکړو هغه فرصتونه او هغه امکانات چې په 2023 کې وو د افغانانو د پاره خبریالانو د پاره متاسفانه هغه امکانات هغه اولویت اوس نشته د نړۍ په سطح. تقریبا 4 کاله وته دلته هیوادونو پالیسیګانې بدل سو نو دغه یو بل ستونزه ده. مونږ امیدوار یو چې راتلونکي کال د پاره یا تر څو پورې چې بل کال ته ځو حداقل د موږ همکاران چې کوم پروسس د ویزې چې دی دا حداقل سرعت پیدا کی نو په دې برخه کې موږ هم خپل هغه حمایتي دادخواهي چې دی هغوی ته ادامه ورکو تر څو پرې چې وکولی شو دا همکاران انتقال سي. او بل خوا ته همکاران چې په نورو هیوادو کې پاتې دي ګډ ستونزې دوی لري لکه څنګه چې بان صاحب ورته اشاره وکړه اقتصادي ستونزې دا د دولت له خوا فشارونه شته او بل خواته دغه نهادونه چې حامی د خبریالان دي کله چې په هر هیواد کې په هر یو هیواد کې سیاست یا پالیسیګانو کې بدلون راځي نو هغه پالیسیګانې دوی نهادونو باندې لکه پالیسف ته سینګي د همدغسې نور نهادونه چې د خبریالانو په برخه کې چې کار کوي په بل هغوی باندې هم تاثیر کوي نو دا هغه مورد دی چې متاسفانه اوس موږ ورسره مخامخ یو همکاران ورسره مخامخ ده او تر اخره پوری به موږ د همکارانو سره په تماس کې به اوسو او تاسو دې ته اشاره وکړو چې هماهنګي په پاکستان کې شته بلې او هماهنګي شته موږ د همکارانو لپاره یو منظم ګروپ لرو که چیرې یو همکار ته کوم ستونزې سره مخامخ شي موږ سره تماس نیسو خپل هڅه کوو تر څو پورې چې موږ په وسه کې د یو لارې له خوا وکول چې دا همکارانو سره حداقل هغه حالت مې چې دوی ورسره مرسته وکړو هغه حالت ته دوی وځي. ما تاسو ته اشاره وکړه دینه مخکې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ کې کوم کشیدګي چې منځته شو هغه نه مخکې ښه وو، ځنه همکاران وو په پاکستان کې د دوی خبریالان وو چې د دوی برخه کې موږ سره مرسته کوو، خو متاسفانه دغه حالت سره رامنځته شو. د پاکستان پالیسي هم بدلېدو په حالت کې ده، نو اوس هغوی هم هغه توقع چې موږ ورنه لرو چې موږ همکاران سره مرسته وکړو مرسته نه کوي. په آخر کې زه غواړم دا ووایم چې دومره تعداد د خبریالان موږ سره کوم عمل شته چې پاکستان کې نه دی پاتې. ان شاء الله د دې سره په تماس کې چې دوی کارونه هم پرمختګ کړي دي، خو ډېر څو ورته وایي سلو دا داګه، نو بیا هم کوشش کوو چې تر څو پرې داګه ستونزې حل شي.
کور ودان په همدې هیله درنو میلمنو یو ځل بیا په تبیید کې له افغان خبریال او د افغان خبریالانو د فدراسیون د بیان حشمت الله وجدانی په پاکستان کې لمیشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین په سمپوزیم کې له ګرونوال خبریال وارث حسرت نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو واوریدله. ترشنا اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا مو پلوی او بخونکې خدای سپارو د ازادي راډیو له نورو خبرونو سره پاتې شئ.
گلاب گلاب فانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پاتی چوشی یا بماتا پاتی چوشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب فانان میں پردے مزدور مڑوشی پترنگ پترنگ وختونا دے پستر ستر گوڑان داشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی چتو آتا کلاس پورتا پلیاس بندرا پزلاشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان می بپرده مزدوره ملاشی